سلام ستلی مشه افغانستان کې د مخام و بجشوی زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر پکې ستاسي کوربه ده. د پروګرام په څو شیبو کې په لیکي خو د دې سات مهم خبرونه درته از فرید سیال وړاندې کوم. د بدخشان د وجل شوی مرستیال والی نصر احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې چاودنه کې تر اوسه د 900 کسانو د وژنې او د 800 شو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. یو سرچینې د نوم له خودله په شرط ازادي راډیو ته وویل ځینې ټپیان چې په هغه کې د بدخشان ولایت د خاري محکمې رئیس او خاروال شامل دي د سختو ټپونو له امله کابل ته د درملنې لپاره انتقال شوی دي. د سرچینې په حواله په وژل شوو کسانو کې دیني عالمان، د طالبانو ځینې قوماندانان او پخواني جهادي مخکښ کسان شامل دي. سرچینه وایي د فیض آباد ښار د طالب ځواکونو لخوا تر سخت کنټرول لاندې دی او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د بدخشان په پیښه کې 12 کسان وژل شوي دي او 13 زیات ټپیان دي. له دې وړاندې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته د بغلان ولایت لپاره د طالبانو مخکینی امنیت قومندان صفی الله سمیم او یو شمیر نور ملکی کسانو د وژل کیدو تایید خبره کړې وه. هغه ویلی وو چې چاودنه د جماعت په منځ کې شوې ده او تلفات هم ډیر دي. سمیم د بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت مخکینی امنیت قومنده امنیه قومندان وو چې په دې وروستیو کې له خپلې دندې لری کړای شوی وو. د دې چاودنې مسؤلیت روس کومې ډلې نه دی منلی. د کابل کندهار په لویه لارې یوې ترافیکي پیښه کې 9 مړه او 13 نور ټپیان دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د کلات اړونده د پولیسنګي په سیمه کې د یو مسافر وړونکي بس او بار وړونکي مازدا موټر ترمنځ د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. بلخوا د زابل د ولایتي روغتون سر طبيب رسنیو ته ویلي چې په ټپیانو کې 15 خزي او 15 ماشومان شامل دي. د کندهار کابل پر لویه لار غنی ترافیکي پیښه رامنځته کیږي چې لاته د سړک خرابوالی او د موټر چلوونکو بی احتیاطي ده. د پاکستان د پخنی صدر اعظم عمران خان مدافع وکیل ګوهر خان وایي نن یې د اسلام آباد لستري محکمې څخه تر 14 ورځو پورې د عمران خان د نن نیول کېدو ضمانت ترلاسه کړ. عمران خان د قتل تر څنګ په ځینو نورو قضیو کې هم په لس لرلو تورن دی. خان بیا دغه تورونه رد کړي دي او سیاسي توطیې بللې دي. عمران خان د مې په 9 ونیول شو او تر درې ورځې بند وروسته په ضمانت خوشې شو. د هغه پلویانو د ده د نیول کېدو په اعتراض کې په تاوتریخوالي لاس پورې کړ او د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې پر عامه او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل. هغه په لاهور کې له خپله کوره پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و چې په نورو قضیو کې خپله ضمانت وغځوي او د بیا نیول کېدو څخه د مخنیوي په خاطر د قتل په نوو قضیو کې ضمانت وغواړي. او فرانسوي چارواکي وایي هغه برید کوونکی نیولی دی چې د الپ غرونو په یو ښار کې نن ماشومان او یو شمېر نور کسان په چاقو ټپیان کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن وویل د پیښه د نسی ښار په یو میدان کې رامنځته شوې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې پولیسو برید کوونکی نیولی دی خو د هغه د هویت په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې یو بل قانون جوړونکي په یو ټویټ کې بیا ویلي دي چې پر ماشومان او د لوبو پر مهال برید شوی دی.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
احمد شبریم هر کله مکوم د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړي چې جنگي جنایت کڼل کیشي. دلته په دې اړه بحث لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د خپل دغه مستند راپور لپاره د پنشیر له 9 اوسیدونکو سره مرکې کړي او هغوی ورته ویلي دي چې په راپور کې دي د دوی د خوندیتوب لپاره نمونه نه اخلي. په پنشیر کې د طالبانو په سرغړونو کې غیر قانوني اعدامونه، تشدد، د خلکو یرغمل کول، غیر قانوني زندانی کول او د ولسی خلکو د کورونو سوځول شامل دي. د بشن نړیوال سازمان پر طالبانو شخ کړی دی چې د ولسی خلکو له ځورولو او شکنجه کولو د سمدستي لاس واخلي. طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا راپور به بنسټه دی. په پنشیر کې هیڅ ستونزې نه لیدل کیږي. له هغه ځای نه څوک تښتیدلی، نه څوک په غرونو کې ژوند کوي او نه هم زورول شوی او تشدد ورسره شوی دی. دا راپور یو مخ ناسم دی.
کاملا این راپور غلط و نادرست است.
پروسش کل هم د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو په پنشیر کې د طالبانو له لوري له بشری حقوقو څخه د سرخړونې پاړه راپورونه خپاره کړل او د طالبانو په لاس یو شمیر خلکو د وژلو نیولو او شکنجه ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې. هغه وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي وو چې په دې اړه جدي تحقیقات کوي. دغه وزارت دا خبره هم کړې وه کله تحقیقات وروسته ثابته شوه چې دا ویډیوګانې نوې او د پنشیر ولایت دي، عاملان به یې حتما نیول کېشي او د قانون منګولو ته به سپارل کېشي. خو طالبانو لا په دې اړه له رسنیو سره معلومات نه دي شریک کړي چې څه یې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې دوی 15 ویډیوګانې تجزیه کړې او څېړلې دي چې د طالبانو په لاس د مقاومت چپې د ځینو غړیو اعدام پکې ښکاري. دوی وایي چې په 2022 کال کې د پنشیر د پوجاوه د کلي په پیښه کې ممکن 9 تنه اعدام شوي وي. دغه سازمان زیاتوي چې په یوې بلې ویډیو کې ښکاري چې طالبان 15 کسان په ډزو وژني، خو وایي عیني شاهدانو ورته ویلي دي چې په دې پیښه کې هم 9 تنه وژل شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې لږ تر لږه په دریو پیښو کې دوه نیول شوي کروندګر او یو شپون د طالبانو تر شکنجې لاندې مړه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وړاندیز کړی چې د ملګرو ملتو غړي هیوادونه او د نړیوالو جرمونو محکمه دي له دغو شواهدو څخه استفاده وکړي. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نه د واقعي پلټنو او نه له خپلو جنګیالیو سره د حساب او کتاب توان لري او نه هم له دې کار سره دلچسپي شي. دلته مو د دې بحث لپاره دغه ملبنو ته بلنه ورکړې ده. محمد ابوالاحرار رامسپور د سویډن په لوند پانتون کې د بشري حقوقو د برخې څیړونکی، نجیب آزاد د امریکا د ویسکانسن پانتون استاد، او د سیاسي چارو کتونکي محمد داود مایار ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره برخه واخلي. ملمنه را سره یو ځای شوې دي، د دوی هرکلی کوم. لومړی که چېرته آزاد صاحب تاسو ته راشم، د بحث په پیل کې د بخښنې د نړیوال سازمان دا راپور ستاسو په نظر څرنګه راپور دی؟
سلامونه د نشتاسو د نورو ملمنو او اوریدونکو ته. د بخښنې نړیوال سازمان دا راپور تر ډیره بریده پورې واقعي بڼه لري. واقعي بڼه په دې معنا چې په تیرو بوګشتو میاشتو کې تر کومه بریده چې شخصا ما په افغانستان کې د طالبانو کړنې څارلې دي، یا د ځینو دوستانو سره چې هلته په تماس کې یم په دوامداره توګه، او هغه کسان چې زه شخصا پیژنم چې نیول شوي دي، هغه باندې تصادف سوی دی ځینې وژل شوي دي، دا دا د ښکارندوی کوي چې دغه راپور واقعي بڼه لري. دوم بحث دا دی چې په تیرو دوویشتو میاشتو کې د هیواد د بیلابیلو سیمو څخه په ځانګړي توګه د پنشیر وندرات څخه دغه ویډیو خپرې شوې چې په طالبانو جوړې کړې وې، چې هغه صحرایي خلک صحرایي محکمه سوي دي، ویشتلې دي، او د خپل ویډیوګانې خپرې کړې دي. او درېیم بس دا دی چې د طالبانو کړنو ته کوه قتل سي دی، خو طبي خبره ده چې داسې راپور نه یا بل هر راپور ردوي، لکن دا ستاسو په څېر د یوې ادارې ستاسو د رسنۍ چې شخصا زه یې تقریبا لس کاله همکار یم، او هر خبریال شخصا پیژنم، داسې هیڅ څه نشته پکې چې هغه د پیغامونو د بندیزونو ولګیږي. لکن په دغه رسنۍ باندې مالته بندیز دغه لګېدلی چې دغه سې راپورونو د دغه سې کړنو مخنیوی وکړي، ځکه دغه سې رسنۍ بیا چې په کابل کې هغه مرکزي دفتر نه لري، دغه سانسور د لپاره ستونزمن دی، نیس سانسور ولې نو دغه سې نړیواله به طرفې لوی رسنۍ په افغانستان کې په دې باندې بندیز لګېدل یو تر ټولو لوی لامل هم دغه دی چې دغه ډول کړنو مخنیوه او دغه ډول کړنې پټې وساتل شي طالبانو له خوا. نو زه کاملا متأكد یم چې دغه راپور واقعي بڼه لري او دغه جنوسایډ هلته روان دی.
مننه. په همدې برخه کې به د رامسپور صاحب نظر واخلم. رامسپور صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپور چې د بخښنې نړیوال سازمان خپور کړی دی او دوی وایي چې له 9 کسانو سره خبرې کړې دي، تر څه بریده موثق تاسو ته ښکاري؟
خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او درنو مېلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. بین المللي سازمانونه خو په دغه تقریبا 2 کال کې ډیر راپورونه خپور کړي دي، او خصوصا عفو بین الملل، هیومن رایټس واچ، او همدارنګ دیونما دفتر، او د ملګرو ملتونو خاص استازي دي حقوق بشر چې ښاغلي ریچارډ بنډ دي، هم په خپل گزارشاتو کې په دغه سي مسایلو باندې اشاره کړې دي. عفو بین الملل هم یو د هغو سازمانونو څخه دي چې دا تقریبا په 1920 کال کې جوړ شوی دي، او ډیر متجرب او ډیر پروفیشنل نهاد دي، او دغه مصاحبه چې دوی کړې دي او کوم عکسونه چې دوی سیلل دي او ویډیوګانې چې دوی سیریلې دي د دغه شواهد او اسناد پر بنسټ دغه تحلیلي راپور دوی جوړ کړی دی او یو سلسله سپارښتنې هم دوی لري په دغه گزارشاتو کې. نو زه فکر کوم چې په دې کې شک نشته چې متاسفانه په افغانستان کې دغه سي تاوتریخوالی او د بشري حقوقو نقص تر اوسه پورې دوام لري او متاسفانه طالبان هم په خپل کړنه کې تر اوسه هیڅ کوم بدلون نه دی راوړی، خصوصا د عدم پاسخګویی مسأله چې ډیر یو عمده مسأله ده او د ملګرو ملتونو خاص استازي ښاغلی ریچارډ بنت هم د دوی څخه دا غوښتنه کړې وه چې په دغه موضوعاتو باندې دوی باید څېړنه وکړي او دوی وعده هم کړې وه. متاسفانه چې اوس دوی دا راپور ردوي او په دې کې هیڅ کوم پیشرفت تر اوسه په سترګو نه دی شوی.
مننه رامز پور صاحب. معیار صاحب که ستاسو نظر واخلم، تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دا راپور تاسو څنګه ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه اوریدونکو ته او مقدر منو ملمنو ته. د سازمان غو وجودي فلسفه ظاهرا ډیر ښایسته ده. د اف سازمان یعنی پس از تو موکه ټول سازمانونه د خوینګانه یعنی ډیر انساني ارزښونو ته پکې احترام شوی، خو په عملی بڼه ده خو موږ تاسو پیګو چې هغه حاکم تصامیم چې دی یعنی دلته هغه حاکم مرجع چې د هغه قدرتونه دی او داس از مون هغه نزاکتون هم باید مراعات کی، په هر حال کې خو باید دنباله راو دي د قدرتونو وی مونږ دلته د څو سازمانو نور گزارشونه وکړل. مثلا د مثال په ډول د بانک جهانی کوم راپور چې تورم پکله وو او همدارنګه د نور نه خدونه د مواد مخدر او د دې مسایلو پکله هغه ډیر مثبت، خو د دې سازمان پکله د ما په نظر د کوم گزارش چې دوی دی وړاندې کړای ده د په میارو باندې دی خپل میارو باندې برابر نه ده. مثلا نه هیڅ کسان سره چې هویت معلوم نه ده، ممکن امنیتی مسائل به بهانه کړي چې د سوق دی. او د بل طرف نه پدې کې جالب موضوع ده چې دوی د فیسبوک او ټویټر او د کوم اجتماعي هغه چي شبکې چې دی دایمن به کړي دي په نظر کې نیولې دي د دې دوی سنجش کړی ده. نو دا خپل دغه گزارش دغه فلسفه د سوال لاندې راولي. او د بل طرف نه
دا نه معیار صاحب دې ته بیا هم راشو. اوس د حکمت اعظمي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال هم په خبرونه کې را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د بخښنې د نړیوال سازمان تاسو په خپل هم په خپل انسټیټیوټ کې تقریبا ورته راپورونه په یو ډول څېړي، دا راپور تاسو څنګه ښکاري چې د پنځشیر په ارتباط خبر کړی؟
ډیر مننه شبر صاحب، تاسو ته ستاسو برنو ملمنو او برنو ردونکو سلامونه وړاندې کوم. شبر صاحب، په دې کې شک نشته چې طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې ډېر ناخوالې روانې دي او طالبان داسې پالیسي مخته وړي چې هغه د دې قوانین خلاف ځینې ډېر اشکار دي. زه په دې کې شک نه وینم چې طالبان او د دې ځینې افراد په داسې کړنو باندې بوخت دي چې هغه د انټرنیشنل هیومن رایټس یا د نړیوال بشري حقوقو د قوانینو خلاف اوسېږي، او بالخصوص د یو عقدایي برخورد د نه تنه د یو سمت په وړاندې کې، بلکې د فکر کوم د جنتلي کې ځینې افرادي شخصي عقدې مخته وړي. زه دا وایم چې د طالبان تر واکمنۍ لاندې یو آزاد راپور جوړونه ډېر سخت ده. که چیرې طالبان وایي دا نه دي اجازه ورکړي یو کامل بې طرف ادارې ته نهایت چې هغه راسې خپل تحقیقات په افغانستان کې انجام کړي او واقعا پیدا کړي، مګر سوال دا دی چې طالبان همیشه هغه نهادونه چې په افغانستان کې فعالیت لري هغه تهدیدوي او هغه شی چې د دې خلاف لیکل کېږي هغه ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان یو نو دیکتاتورانه شکل باندې هر څه چې د افغانستان راوځي هغه
مننه اعظمي صاحب مننه. لوی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
دا ازادي رادیو د ازادي پڅپو کې د پروګرام کې مو همدغه سوال چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو په پنشیر کې ولسی خلک په ډلهیز ډول مجازات کړي دي. په فیسبوک هم د ازادي رادیو اوریدونکو او کتونکو سره شریک کړي دا سوال او د دوی نظر مغوښته دي. تر اوسه پورې یو شمېر اوریدونکو خپل نظریات را سره شریک کړي دي. شریف الدین هاشمی ویل دي چې د بشن نړیوال سازمان ویل دي فلسطین پښتنه نه کوي چې د افغانستان مسله راخسته ده. شیر احمد بل نومې بشپړ نشم بستلې ځکه چې سم نشکاري. دی وای زما شپ یاد دي چې په 1991 کال کې کال پوجدو کې یو وخت بي بي سي راپور خپور کړ چې د جرمونو نړیواله محکمه وایي چې غواړي پر امریکایي سرتیرو د شوي جرمونو وڅېړي. البته هغه د هاګ محکمه و دا محکمه نه و. سمت سالی لیکلید په فلسطین کې چې ظلم روان دی د بخښن نړیوال سازمان مولي د اسرائیل د ظلمونو په باره کې څه نه وای. البته دا یادونه وکمه د بخښن نړیوال سازمان د فلسطین په باره کې بیا بیا راپور خبره کړې په ورستیو کې هم چلته شخړې رامنځته شوې راپور خپور کړی وو. قاری جان لیکلی دی بخښن نړیوال سازمان رښتیا وایي. امید شارخي لیکي دا هسې خبرې دي. او سید الحق افغان لیکلی دی درواغ رسنی دا وکړ نور خبره بشپړ نه ده. او یو شمېر نور اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي. د خبرونه پترس کې بیا هم د اوریدونکو نظریات په فیسبوک کې سره شریکوي. د خبرونه له میلمنو او نور اوریدونکو سره شریک کړم. را بشم مایر سپ تاسو ته مخکې مستاسو خبرې هم ونیبلې. مایر سپ دغه راپورونه مخکې آزاد سپ دې ته اشاره وکړه چې طالبان آزاد رسنی نه پریشتي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي. د ازادي رادیو خبرونه هم په اف ام په افغانستان کې قطع شوې دي. فکر نه کوي که چرته دغه رقم فشارونه وي که حتی که دغه راپورونه ناسم هم وي د خلکو په ذهن کې سم توجیه کېدای شي.
ګورو شي برسب دغه د حکومتونو پایل چې ده دا ځانته یو سیستم ځانته یو اخلاق لري. د مثال په ډول چې کله انقلاب راځي ځکه د هیواد تازه د جنګ نه وتلی ده. دلته باید عبوري دوره، موقتي دوره یا حتی نظامي دوره، یعنی انقلابیون دلته حکومت وکړي. یعنی دغه توقع دی چې ټول معیارونه په اوله شپه د موږ دلته عملي کړو په ډېره سخته وي. په ټوله دنیا کې هم داسې ده. نو اوله مسله چې دغه اساس د ټولو موضوع ده، د عمومي حاکمیت ده. دغه نور مسائل د حقوق بشر، د رسانو مسائل، ازادي بیان او دا مسائل د کلیدی مسائل دي، مهم دي. خو د حاکمیت نه وروسته باید دا د کنټرول لاندې وي. کچېره مونږ د افغانستان د اشغال شلکل اشغال په بده کې مونږ وګورو د کوم کارونه چې په اول دوه وافتو کې امارت اسلامي وکړ، وګوي ونه شي کولای چې تقریبا دوه نیم درې کالو کې په میلیارډو ډالر په حضور د یونیفورم آماده خو دوی دا مسائل ټول کنټرول کړ او ایجاب کړي. دا مسله موږ به اجازه ورکړو چې یو دغه نظامی، یعنی حکومت د دوی چې دا یو منطق لري، یو سیاسي منطق لري، دا تیر شي. د دې نه وروسته به د رسمیت مسله حل شي، بیا چې یو اعتماد منځته راشي. ځکه دلته شکوک ایجاد دیږي. دا سازمانونه په مجموع کې دغه استخباراتي کړي هغه اساس په زمين دوه چي نور مسایل دي. یو په همدغه بهانه دي چې په دې کې دي نه تشویش خلق کېدای شي. با وجود د دې چې روابط ته نیاز ده، سازمانونو حضور ته نیاز ده، د دوی حقوق ورکولو ته چې دوی راشي دلته فعالیت دې ته نیاز ده. خدای وختګیره مسله ده، دې ته باید وخت ورکړي.
دغه د وخت خبره، وخت خبره دسته چې په جنو نور مواردو کې هم طالبان د وخت خبره کوي، لکه د جنو مکتبونه او جنو نور موضوعات او حکومت هم سرپرسته. څه فکر کوي تاسو په کابل کې اوسې ژوند کوي، تر کله پورې دوی طالبان خپل څه وایي چې تر کله پورې به دوی خلکو ته وخت ورکوي چې موضوعات او مشکلات حل شي؟
شي ورسه موږ کته اواد په نور آباد کوي. د طالبان د کړنې او ګورو مثلا د حاکمیت برخه کې، د امنیت برخه کې، د فساد پاکلا چې کوم مبارزه دوی کړې ده، د پروژو کوم تطبیق ریکارد چې دوی ولای ده د افغانستان په سطح، د خپل اعتماد ډېری په امارت باندې. یعنی موږ مثلا دا ویلی شو چې طالبان یا امارت اسلامي کولای شي، ځکه دومره سخت کارونه په ډېر کم وخت کې هم ده. اوس که چېرې تاسو کابل ولایت وګورئ، په سلګونو ځایونو کې پروژه باندې کار شروع ده او په ډېر کمو مسارف. کوم پول مثلا چې په $1 million جوړېدو هغه پول په ډېر کم وخت کې په $1 million جوړي او شاراګان باندې چې کوم کارونه شروع دي نه د خپل اعتماد منځ ته راوړي. یعنی مسله دا ده چې په دې شک نه شو شفافیت باید وي یو نظر باید وي، خو حکمت د مسلې په دې کې ده چې ملت ته دروغ وویل شي او ضرورت نه ده چې حقایق بیان شي، ځکه په دې کې به حتما کوم مصلحت وي.
خو دغه د مصلحت خبره فکر نه کوي، مصلحت خبره فکر نه کوي چې د افغانستان لپاره په جنو مواردو کې ډیر سخت زیانونه ماوري. مثلا برته چې له موضوع لري نشو، مثلا کچیرته په یو مشخص ولایت کې د نړۍ یو ډیر معتبر سازمان لکه د بخشن نړیوال سازمان راپور ورکوي چې هلته تیروتنې شوې دي او له خلکو سره ظلم شوی دی، بیا خو د دې عواقب هم بیا خطرناک وي. په همدې برخه کې بله مهرباني
که اجازه وی شی بر سه وخی د سوال ما تراجو شی بس مسله دغه ده چې ولې مونږ یو نقطه نیسو، ولې اطراف دې مسلې نظر کړی نیسو. زه یو جامع گزارش شته دی چې په دې کې اطراف مسائل مقایسوي ډول ده په نظر کې ونی وشي. د مثال په ډول د سقوط په وخت کې دلته ډیر قوي قوي قومندانان نمونه وینه خلو دلته پات شو. کچیر دې تقامګری مسله وی ولې دلته مثلا طالب یو امارات یو مډال طلایي مډال نه ورکړي چې تاسو دا ټول کسان معاف کړ. یاد مثال په ډول چې کله د شلېلی مسله کې 2000 فاجعه تکرار شوله، یو ځل مثلا چې کله د جنرال ملک په وخت کې هغه کوم پروتوکول چې مات شو هلته د لزر نه ډېر کسان د شلېلی شهیدان شو هلته انتقال شو، او یو ځل چې کله د امریکایانو افغانستان باندې حمله وکړه قندوز کې یو تعداد کسان یو تعداد طالبان دوستون ته جنرال دوستون ته تسلیم شو، هغوی په کانرو کې واچول د شلېلی ته د انتقال کړ. سازمان ملل صد د افس کوم سازمان شدم د لطف کی یو ورو ده دغه ته یو اشاره وکړي چې طالبان د مسله
پیغه باندې راپور ورکړی دی د یو ویب سټ ته تاسو ورشي پیغه باندې راپور ورکړی او بل مایار سر د تاسو خبر په ځای ده، لیکن هیڅ کله هم یو جنایت بل جنایت نشنه فکولای. اوس به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه مایار صاحب دغه خبره وکړه چې وخت ضرورت شته، فکر نکوي که چرته زمانه په تیرو دوی ممکن خدای مکړه د افغانانو مشکلات سره سیات شي؟
شه په سمو خو یو څه مکړه کې ژوند کوو، او نن د نن زمان د شل کال دیش کال وړاندې زمان سره پرې توپیر کوي. هر ځوان هر مېرمن پر مسایلو باندې پیږي او خبريږي. ګورې د یادونه وکړه چې وخت ضرورت سای او ممکن ځینې حقایق باید ونه ویل شي. لومړی طالبانو کوم سیستم چې دی کوم واکمنی چې دی جوړه کړې ده، حمایت ثابت ده نظامی بڼه ورکړه چې دا باید داسې وشي. د کوم قانون د یو پیراګراف د طالبانو خپل قانون چې دی یو پیراګراف لمخ دی د خپل سیاسي ساختار هغه کې تعریف کې چې دا کوم سیاسي ساختار دی. خو نظامی سیاسي ساختارونه هم هدي اقل یو مخ قانون ولري، یعنی پر یو مخ باندې لیکلای شي دی نه لري. بل بحث دا دی چې د نظامی بڼه به تیریږي ډېر واضح دی وویل، او بیا به رسمیت خبره مطرح کیږي هغه به منل کیږي. بیا نو څه به دا نور مسایل درځي. د انسان ژوند بشري حقونه تر هر څه لومړیتوب لري. طالب د کوم جنایتونو او ظلمونو سرلاره دی؟ که دلته د پلچک خبره کې د پلچک چاچا پکوله خو دغه ستاسو رسنۍ د ریورس دی د ګوګل کې د کوم ویډیو سره چې زرګونه پلچکونه په شل کلونو کې دی والوزه ولا نن کې پلچک جوړوي دا د لاسته راوند کېدلې نشي. دوم بحث درې کله چې د بشري حقوقو خبره مشکوک کله چې کله چې د انسان د حقوقو بحث کیږي وایي د مقرری قوانینو یا د ملګرو ملتونو د کنوینشنونو بحث نه دی، د الهي قوانینو بحث دلته دی. ټول زمکه چې دغه استبدادي د دولت نشته چې هغه صحرایي محکمې کوي. دغه د دویو وړاندې د هرات سلمانانو ته هغه خاتون ورکول شي چې چا به ژوند نه جوړوي او وشته به داس نه جوړوي. تر دې بریده د کولی چې بدون جزئیاتو کې ته اخته یې او افغانستان کوم ستر بلی شاته روان دی. ته دولس میلیونه انجلی په کور کې نه و ده درته محرومه کا او ته وایې چې دا وخت ضرورت لري.
ما نه نه اساس د رامسپور صاحب نظر کا واخلم. رامسپور صاحب څنګه یعنی کچرته د ملګرو ملتونو د بخشن د نړیوال سازمان په دغه راپور چې د پنشیر په باره کې خبر کړی دی کچرته دا ثابت شي چې دغه کسان مستند شي لکه څنګه چې دوی وایي چې اسناد هم راغونډ کړی دی دغه راپور خبر شي دغه راپور څه تغییر راوستای شي دغه خبره مهمه ده.
د بین المللي سازمانونو د بشري حقوقو سازمانونو وظیفه هم دا ده چې وضعیت وسړي وضعیت نظارت وکړي او خپل گزارشونه جوړ کړي او سپارښتنې وکړي بین المللي ټولنې ته او هغه کسانو ته چې دوی په قدرت کې قرار لري او په دغه مسایلو کې دوی باندې اتهامات راځي دي نو دوی خپل کار کوي پاتې کیږي په دې باندې چې څه تغییر راځي یا نه راځي مونږ په دغه دوه تیر کال کې ډېر راپورونه ولید چې نشه سو تغییر نه دی راغلی او تغییر نه راځي ځکه چې مخکې معیار صاحب دوته اشاره وکړل چې دا اوله مرحله ده او انقلاب چې راځي دغه مسایل کیږي یعنې د هر شی نه بعد سترګې پوڅې سي تر هغه چې دوی ښه استقرار پیدا کړي بیا به وضعیت ښه کیږي زه به وایم چې نه داسې نه ده اساسا هر سیاسي ډلې هر نظامي ډلې چې په یو جغرافیه کې قدرت نیسي دوی اوله کار چې کوي بعد خپل حقوقي چارچوکات بربند کی حقوقی چارچوکات خلکو ته روښانه کی هلته یو مقوله ده په سیاسي حقوقي علومو کې وایي چې حقوق سیاست ته مشروعیت ورکوي نو که چیرې د مونږ د وطن حقوقي چوکات معلوم نه وي یو اساسي قانون نه وي یو تګلاره معلوم نه وي نو معلوم ده چې په دې کې سلیقوي برخوردونه هم کیږي خلکو هم خپل مکلفیتونه نه پوهیږي او هغه کوم مسؤلین چې په یو سیمه کې وظیفه یا دنده ترسره کوي دوی هم د دوی نه هم د استخطاګانې او اشتباهات او د بشري حقوقو نقض د مسائل کیږي نو په دې اساس مهمه ده چې یو اساسي قانون یو تګلار باید موجود وي مثلا تاسو فکر وکړئ چې هغه تیر ځل چې طالبان حکومت سقوط وکړ او موقت حکومت جوړ شو اولنۍ کار چې وشو د بند کنفرانس نه سره سم هلته د 1993 کال اساسي قانون یعنی د مرحوم الله ظاهر شاه د وخت اساسي قانون په موقته توګه هغه شو عملي شو او ټول افغانان د اغین پیروي وکړ تر هغه چې د مونږ تاسو خپل اساسي قانون په 2004 کې تصویب شو جوړ شو نو په دې اساس اوس مونږ په یو مبهم حالت کې قرار لرو هر طالب فکر کوي چې هغه خپل هم قانون ده هم نافذ کوونکی د قانون ده هم قاضي ده هم پوره صلاحیت لري او یو د کرکی او د انتقام روحي هم متاسفانه دوی
مننه رابس پوسه بله د مایار صاحب نظر به واخلم چې تاسو ویل چې د مایار صاحب خبر مو رد کړه مایار صاحب مهرباني
شي بس اول مسله خدا ده چې هر طالب هر کار نه دی افغانستان کې دلته مراجع دي یعنی امر بالمعروف صرف د دې صلاحیت لري چې یو نفر ته توصیه وکړي دګیره پاکلا دي تپړې صلاحیت هم نه لري او نور اورګانونه چې کوم دلته فعال دي د صلاحیت د دین لري چې چا د ګیره پاکله خبره وکړي ځنه پکې وایي دا ورونه دا غاده راپورونه د کوم ځای نه اخلي
د هرات راپور از دیرو هم درلود هلته خلکو سره خبرې کړې ویل چې په موږ باندې فشار زیات کړی دی او سلمانانو تی ویل دي چې تاسو بجیر نه خري او کینه بیا به سره جوړ
شي ورته یو د مسله دا یو شریعي مسائل دي د شریعي مسائل نه هدف د سده چې د عرف مطابق عمل وایته شي نو اوس په ولایت کې چې البته ګیره پرې خودل عرف کنه نو البته خو مینه دارالمعروف د خپل استلام د عرف نه خپل شوی ده نو البته تطبیق د دې چې مثلا کچیر ورته وایي چې ګیره پرې ده یعنی دا خو هغه ده یعنی یو قانوني او د شرعي مسله ده خو زه چې کابل کې اوسېږم ما چوندلته دا فرهنګ سیستم نسبتا فرق کوي یا نسبتا اطراف ته خو دلته دا مسله نه ده خو په هر حال دا د نظامی هغه چې دي کوم قوا هغه چې دي حکومتونه چې د انقلابونو ورسته د نړۍ په ټول سیستمو کې راغلي دي چې هر ځل چې کله نظام را حاکم کیږي یا مثلا نظام سقوط کیږي بل نظام را دي دوه کاله انقلابیون حکومت کوي او دا کار اهل کار د خپل ځکه فضا جنگی ده دلته
یعنی او د بل طرف ما یار څه بوبسه یعنی تاسو فکر کوئ چې د اگست لپین لسمه چر روان دي په د طالبان په نظام کې به بدلون راشي
زه په دې باور یم چې کله یعنی د کومه موده چې دوی پر کېږي چې نور نظامو کې وګوري او موقت او دا مسله ورته ویلې او په دې کې مثلا یو شکل دی د نظامی حکومت د ځکه رئیس د معارف وایي ته نظامی سړی دی او نظامی او سیاسي منطق لري شی ور صاحب یعنی کچیر هم دوست ما نه چې زه دوه لسانس او یو فوق لسانس سره د مور پښتنو کې چې د بلخ رئیس د معارف وایي څوک وي یو استاد باید وی زورتم نه اهل کار ته باید وسپارلش وی اهل کار څوک دلته یو نظامی نفر
یعنی تاسو اټکل کوي چې دوه کال وروسته یعنی چې د دوی دوه کال پوره شي تغیرات پر راشي ور به شم ازمی سپ ته برته تاسو ترګرزم ما یار سپ ازمی سپ که تاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې د فشارونه د طالبانو له لوري خصوصا د بشري برخه په برخه کې په لپایل تر اوسه پورې زیات شوی نه دی؟
شباب صاحب په دې شک نه سي دا ورځ تر بل زیاتېږي او دا خبره صحیح نه ده چې طالبان یو انقلابي رژیم مختوري او باید وخت ورکړي ځکه کوم دا منطق صحیح نه دی. که دا منطق صحیح وي نو بیا د طالبانو د نظام چې کله په 2001 کې سکوت شو هلته انتقالي او بری دورې جوړ شول نو بیا ارڅ چې هغه ډول کړی دی هلته مثلا دوستان کړی دی نور جهادي کمانډانانو کړی نو بیا هغه توجه په دغه تعریف کې راو شو. خو لکه تاسو چې مخکې ویل یو جنایت باید بل جنایت د غنه کې توجیه نه کې باید هغه ته جسټیفای نه کولای شو ولا پلان یو خپل مورم کو دا کاملا غلطه ده. د طالب نه نه کړنی تاسو په دې مطمئن اوسئ چې دا په افغانستان کې کلونو د پیړی د لسیزو اتربګنی زیږوي دا به افغانان د بدبختی سره مخامخ کوي. نو تاسو یو ساده مثال درکوم شبل صاحب د افغانستان په زندانونو کې 4000 بندیان دي صحیح په دې 4000 کې تاسو راته وښایئ چې څومره دی هغه اساسي د بندیانو حقوق ته درناوی شوی دی یا کلن دی ته یو حق ورکول شوی وي چې راځه خپل محکمې ته خپل دفاع په خپل وکیا او وکیل مدافع وکیل چې ستاسو حق دی هغه دی. طالبان په داخل او بیرون کې په دروغ ویلو باندې ډیر واځي مشهور دي او هغه څوک چې د دې کړنو ته تشریعات ورکوي ځکه کوم د طالبانو په جنایت کې په هغه مره اندازه شریک دی چې کوم تاسو کې
دموي مانا نازمی سب ازادي پسپو کې پروګرام لا سدي رډو او ری په دې پروګرام کې و موضوع ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې طالبانو د پنشیر په ولایت کې ولسی خلک په ډلیز ډول مجازات کړی دي چې جنگي جنایت ګڼل کیږي. د بحث لپاره حکمت اعظم نجیب آزاد محمد ابو الاحرار رامسپور او محمد داود مایار را سره دی لوي خبرتیا ورسته بحث ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو اتلیر وش ساته ل تاسو سره ده.
رامسپور صاحب څه فکر کوي چې اعظمي صاحب مخکې دا وویل چې دا کوم کارونه چې تر سره شوي دي ممکن پراتلونکي کې ډیر نور مشکلات خلق کړي او معیار صاحب بیا وایي چې دا یو نظامی غونډې حالت ته ستاسو نظر
زما لا نه فکر کوم چې دا نظامی حالت نشي کېدای ځکه چې الته ډیر حالې زلي وسو د سولې توافقات د طالبان او امریکایانو ترمنځ لاسلیک سو او د قدرت انتقال ورته وي او تحول ورته وي هم په یو ډول سره تر سره شو چې الته جګړه ونه سو ټول سختارونه په خپل ځای کې پروت وو کوم کسان چې دوی وکمنان وو دوی وطن خوشی کړه او مثلا نور کسان هم چې در تعدیل لرنو دوی هم وو او مکمل یو سیستم دوی ته پاتې شو طالبان ته پاتې شو قضایي سیستم وو اجرایه قوه په خپل ځای کې سختارونه په خپل ځای کې وو. متاسفانه دوی ونه شو کولای په دغه دوه تیر کلونو کې ثابت کړي چې دوی یو ښه حکومت ولای یو ښه حقوقي سیستم دوی جوړولای شي. دغه گزارشات هر ورځ نشریږي او دا ټول مستند شوی مسایل دي. دوی مخې یو ټکی ته هم اشاره وکړ چې اکثرا د سوشل میډیا گزارشات دی دغه دي دغه ټول بین المللي مراجع بشري حقوقونه چې هم په دغه مسله کې خېل مونږ ځان خپل مهارتونه لرو او ځان خپل پروتوکولونه لرو چې دا غي پر اساس یو مسله سرینه کوو او هغه بیا په خپل گزارش کې نشرو. یعنی دا د سرسری او وایي خبري هم نه دي چې دا گزارشات نشر کیږي. زه فکر کوم چې وضعیت کلکی چند دی متاسفانه زموږه هنده او پدې کې دا څه فکر نه کوم چې یعنی تغییر زر تغییر هم رامسته شو که چیرې تغییر نه رامسته کیږي نو معلوم دره چې دا یو سرخه غونډه ده سرخه سره کوم چې دا یو چرخی باطل ورته وایو یا سره کوم چې یو تشنج بل تشنج زیږي یو نقض حقوق بشر بیا بل نقض حقوق بشر زیږي دا یو منلسوي او ثابت شوی پرنسپ د متاسفانه که چیرې دغه باطل سرخه په یو ځای کې ونه درولسي نو دغه سرخه به دوام کوي. دا انتقام جویی تل منه وهي او خصوصا په افغانستان ټولنه کې دا مسله موږ په کراتو مرات لیدلې یو او مخکې تاسو همیشه ورته اشاره وکړ نور کسان هم دلته اشاره وکړ چې موږ باید یو ضرر دی بل ضرر سره دفع ونکو. دا په اسلامي حقوقو کې پرنسپ دی وایي ضرر دی او بل ضرر سره نه دفع کیږي. نو دې په اساس بهتره بدای چې په دغه مسایلو کې یو ډیر په جدي توګه کتنه وسی او د سیاسيونو او د صاحب نظرانو دند هم دا چې په واقعیتونو باندې وړل خبره وکړي تر سوچ دغه کسان په دغه منقایص باندې متوجه شي.
مننه رامیس پور صاحب. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ چې کچرته وضعیت همدغه سي دوام ولري لکه څنګه چې د بشری نړیوال سازمان راپور ورکړی دی او بل ورس بل بشری ټولنه یا ماسام د راپور ورکي وضعیت ساس په باور په خرابېدو پسې ځي او کنه کېدې شته چې طالبان بیرته فکر وکړي او ځینې ستونزې بیرته حل کړي؟
زه فکر نه کوم چې په دغه ډول فشارونو دی یا دغه سیراپونو چې خپرېږي پیغې کې د طالبانو په دریځ کې فرق راسي. زه چې شخصا دقیق معلومات لرم یوازې د یو شخص په هکله باندې مثال په توګه ته وایم، د وسا په هکله چې نیول سوی دی، د هغه په هکله باندې د کورنۍ ملا برادر ته ورغلی دي، سراج الدین حقانی ته قومي مشران ورغلی دي او دوی خلکو ژمنه مرسره کړې چې موږ راپښکو. خو د ټولو جواب یا دا و چې دا زموږ تر وس پورته خبره ده، نه کله چې ملا برادر ته چې دا زموږ تر وس پورته خبره ده، کله چې سراج حقانی دا خبره کوي چې زموږ تر وس پورته خبره ده، نو دا په دې معنا چې دا دریس دغه دا ډول دریس طالبانی ولرې دا دا د هر خوا چې ارکیږي سپو حمایتیږي یا یو ډول دیکتاتوري دا به هم داسې رواني. البته کچیرې د راپورونو د خپرولو پر ځای نور فشارونه لکه مثلا د ایتا سفارتونو سپارل مخنیوي وسی، دغه ځینې هیوادونه چې د ستالی د تلبیش منو ډالرو مثلا لیژل قربان سي چې هغه د بشري ناورین د مخنیوي په مخه په دې نوم باندې
بله
فلاش زالتا اپشن کیږي، بیا ممکن تغیرات راسي. لکه تر اوسه پورې موږ د همدا اوس مهال د طالبانو د استخبارات رئیس یې ده، د پد بنیم میاشت کیږي کله په دوه کې پروت دی، نو کله چې تر دې بده پورې تاګ او راتګ ازادي وي او د قطر مشران کندهار راځي، د دې مهم چارواکي په قطر کې پاتې دي او قطر وړوکی امریکا دی، کچیرې د لویز دیز په دنګري توګه د امریکا دغه ډول روابط غیر مستقیم روابط د دې سره
مبي خو شو واقف شانه وادي بیا بتغیرات. مننه صاحب. ما یار صاحب د خبرونه په ترڅ کې تاسو دوه نړیوالو مثبت راپورونو ته اشاره وکړه، یو مو د نړیوال بانک مسله را یاد کړه او بل مو هم د بی بی سی د کوکنارو په ارتباط چې په هلمند کې کم شوی دی او کرے کم شوی دی، دغه مثبت راپورونه طالبانو هم راپور تکړه لوی ویل چې دغه څه کمال مو کړی دی، فکر نه کوي چې بیا دغه نور راپورونه لکه د بشین نړیوال سازمان چې راپور ورکړی دی دا په دوی باندې ممکن تاثیر وکړي او یو څه احتیاط وکړي؟
پدېکشن چې دغه نقطه مسله چې ده دا مهم ده، یعنی دا د نظام یو پایه ده، کله نقطونه د بهرنی سنډه د نړیوالې طریقې کې یا په داخل کې، اما مسئله دا ده چې یعنی دغه نقد باید واقعي وي، هغه معیار د نقد باید نظر کې ونیول شي. د مثال په ډول که چیرې دلته د انتقام اخیستنې مسله مطرح کېږي، ولې د انتقام اخیستنه د جنرال دوستم یا د جنبش په ساحه کې نه کېږي چې عامل مثلا د زرګونو طالبانو د شهادت او د ځینو فجایع، ولې هلته امنیت تامین ده، هلته هیچا ته مشکل نه جوړي، ولې چې کله د اهل تشیع د زنځیر وهلو عربی مراسمی طالبان دغه امنیت نیسی او په امنیت کې څومره طالبان شهیدان شوی چې د پاره چې د غوی باندې حمله ونه شي، نو دغه فرصت نه دغه جغرافیا ول استفاده نه کوي.
خیر کده ما یار سبب چې کچرته دغه رقم تحلیل او چې ولې الته دانه کوي ولې الته دانه کوي، د بشن نړیوال سازمان وایي چې طالبانو په خپل راپور کې طالبانو له پنشیر نه ویره لرله، ځکه هلته یو ډول د دوی په ضد باندې مقاومت پیل شوی و، نو ځکه یې سخت دریس خپل کړو، په دې سخت دریس کې په ځای دي چې یوازې له وسلوالو سره جګړه وکړي ملکی خلک هم څپلې دي.
د شل د شبر صاحب چې کله طالبانو افغانستان فتح کړو پنشیر پاتې و، په پنشیر کې دوه ځلې وزارت دفاع یعنی دو ځل د انتقال شوه پنشیر ته په میاشتو دا امکانات مرکز انتقال دل د خلاصېدل نه دی، یو په دومره امکانات او په دومره نیرو باندې دوی دوه ساعته مقاومت ونه شو کوي. نو اوس مثلا دا ده چې کچیر مونږ غواړو عامل د دې پیدا کړو چې عامل د دغه فاجعه مثلا جنگ چی شایده، جنگ آشوب او خشونت ده، جنگ بربادی ده، جنگ د سو فضا ده چې کنټرول نه وضعیت وزي حداقل، یعنی با وجود دو چې د نظامونو مکلفیت د چې وضعیت کنټرول کی، خو د کنټرول نه وځي د وضعیت څوک اجادهی ما چې مثال وکول چې ولې مثلا د وحدت او د جنبش کوم سابقه صاحب پغې کې د نه کیږي ځکه خو انګیزه د نه ورکي خو دا تغل دی مثلا دا ذهنیت لري یعنی دومره فکر لري خدا طرف چې کله راضی مثلا جنگی شارونه ورکي او د خلکو د احساساتونه د ځوانانو د احساساتونه استفاده کوي او بیا دا اغم راضی د کوم د بخن سلمان چې دم په دې باندې د سه گزارش لیکي چې یعنی په دومره تلاش باندې دوی درې نفر مستند کړي نه دي
البته نه دوی په دې د دوه بیډوګانو کې دوی نه نفر یو ځای د وژلو راپور ورکي نه نفر بل ځای یو ځای د وژلو راپور ورکي د یو شپانه د وژلو چې له وحلو لاندې مړ شوی دی او دوه کسان نور هم یاد کړی دی د طالبانو د
دغه مسله فکر له درې درې مستند متبقي هم د گزارش کراغلی د دوی په نظر
خو دا دوی وای چې هغه ویډیوګان چې هم توی اخیستې هغه چیرلې دي په امدی برخه کې چې د امدغه راپور په ارتباط د طالبانو مرستيال وایاند بلال کریمی ازادي رډو ته څرګندونه کړې دا ورو سره بیا بحث دوام ورکړ
در افغانستان امارت اسلامی در تمام قلمرو کشور با مردم خود یک روشی پر ترحم از و پر از شفقت دارد و یک چیزی را باید واضح بسازم و اشخاص و افرادی که یا عناصری که امنیت مردم افغانستان را اخلال می نماید به هر نحوی که باشه و تحت هر عنوانی که باشه به نام پدیده تکفیری به نام داعش باشه و یا هم از کسایی از بغاوتگران باشه گرچه ما در کشور نم کدام مقاومت داریم و نه کدام جبهه ولی در بعضی از مواردی که بعضی از اشخاص و افراد تلاش کرده که امنیت مردم را اخلال بکنند امارت اسلامی در قبالش قاطع و جدی هست و در مقابل آنها اقدام کرده و سرنخ آنها را از بین برده
از همی سب کستاس و نظر و اخلم ده بلال کریمی ده خبر و پر ارتباط
شبر صد دا مې واځي په پنځیر کې دا شاندارانه تاسو کچيري یو دقیقې سره نو اوسې دا وان سم نو ولاتني څنګه روان دي دا ننګرهار کې د دایښ باندې تورن افراد اساد وکړ چې یو سازمان ملل ام په دې کې راپورونه د تر کړي وشو چې نه اساد ترونه دي سرونه پرې سي دي او کله نو اکثر پروسه دا د دایښ غړو په جنوب په افغانستان کې دا روان دي په افغانستان په هر ګوټ کې څه کوم دا په یو نه یوه اندازه باندې روان دي او هغه زده مخکې ماده اشاره وکړه چې د طالب رهبران دوی خو وایي چې موږ هغه اعلان کړی دی هغه خو باید دغه سي عملي سي بیا دغه رهبران یې بېرته راځي شکایت کوي چې دا تاسو څنګه نه عملي کړی هغه دوی په دې باندې خپل اعتراف کوي دې کې سره دینه خاني خبرې کړې دي چې باید هغه صحیح عملي نو زه فکر کوم دیم خبر دي مګر مشکل دا دی چې هغه افراد چې په طالبانو په شفوف کې دي په منځني او ښکته لیول باندې کمانډانان دي هغه ځان ته دومره صلاح تر کوي چې اکثره وخت کې رهبرانو خبرې تم غوښ نه کوي خپل شخصي خودي کار نو زه فکر کوم دا یو څرګند حقیقت دی د دې پر ځای چې موږ دا رات کو د دې پر ځای چې طالبان دې ته یو نو تشریعات ورکی د فکر کوم باید عاملین ته سزا ورکی او داسې مثال پریز دی چې هغه څوک چې په دې کې شکیل دی هغه واقعا مجازات دی چې تر څو دې مخنیوی وشي د فکر کوم دا غي به تر لاره
مننه زه می سپ یو اوریدون کې ډیر انتظار پات شو دا اخلو بیا برته تاسو ملمنو تر اکرسم مهرباني وکړئ اساري په پروګرام
السلام علیکم ډیر مننه چې مشتم وخت
شرغلی
محترمه کچېری مشتاست دا وای چې د بخښین نړیوال سازمان دا راپور پر کړی دی چې په پنچیر کې طالبانو جنگی جنایت کړی دی انداز په خپل باندې په سخت ټکو غندم چې داس جنایت ونی سی هغه چټی د بخښین نړیوال سازمان غلط راپور پر کړی دی ځکه چې دا د پټو سترګو کار دی بخښین نړیوال سازمان هم په پټو سترګو باندې دا راپور خپور کړی دی ځکه چې دا سړي الته دا مشکل نه او بل دغه
ورو تاسو له کوم ځای خبرې کوي
موږ فعلاً د هلمند څخه خبرې کوو
نو فکر نه کوي چې هلمند او پنځه ډیر سره لري دي
محترمه مجمل ته ګرځیدلې الته مو خپل کاروبار ملته پنشیر کې دی او دلته هلمند کې هم کاروبار دی مجمل ته اوسیدلی یو اول ته مو کاروبار کړی دی نو هغه ټول مشترمن می زور
په هلمند کې د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو هم را سره ده، تاسو اوري را سره یاست؟ څرنګه سره؟
بل زاد
سره اوري. او بخشه له هلمند مو راپور درلود په لشکرګه کې یو شمېر کسانو ازادي رډو ته ویلي دي چې دوی کولای نشي چې له ازادي رډو سره خبري وکړي. څرنګه یې فشارونه لیپی؟
نه هیڅ ستونزه دلته نشته، هلمند کې ستونزه نشته چې دوی د ازادي راډیو سره اړیکه نیسي. هغه کې هیڅ خبره نشته. دا ځینې خلک چې داسې دغه د اطلاعات او فرهنګ څخه دوی جدا خبرې کوي یا غیر قانوني خبرې کوي، هغه باندې خو هم هر اداره چې هر حکومت پر دې باندې خو به دي. حتی که زه درته وایم، موږ او تاسې که چیرې په دې فیسبوک کې دا خلک پوسټونه کوي، د فیسبوک کمپنۍ د خوا څخه ورته محدودیتونه لګول کیږي. نو دا د حکومتو دغه کار دی چې باید پر داسې خبرو باندې بندیز ولګوي چې هغه د یاد حکومت مخالف یا د دولت مخالف وي او یا هم د نړیوال مخالف وي. داسې باید سړی تا
کارونه کې ما نن چې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. را بشم د بلال کریمی د خبرو په ارتباط آزاد صاحب کا ستاسو نظر واخلم. هغه وایي چې مخالفان باید وځپل شي.
دا طالبان خو بلال کریمی د ډیرو وروکې سړی دی، تر دې هغه د مشران چې هغه د لوړو زده کړو وزیر هم او دغه نور وزیران یې غوډې ښکاره ویلي دي چې هر هغه څوک چې په طالبانو باندې نقد کوي، الفاظ یې هم دغه یعنې وکوي، هغه باید مجازات شي، هغه باید ووژل شي. یعنی الفاظ تر دې بریده پورې و د دې مشر چې مخې چا سره نه دی لیدلی. هغه په لومړي کانفرنس کې چې په کابل کې خپل ملایان سره ټول کړی، په کې ډېر ښکاره ویلی چې د پخواني دولت څومره هم کارمندان چې دي، مامورین چې دي یا چارواکي، هغه کولی شي په کابل کې ژوند وکړي، لیکن د حیثیت حق نه لري او څوک دی ته د حیثیت ورکولو هڅه دي هم نه کوي. تر دې بریده پورې چې د طالبانو چارواکو په دې ښکاره ویلي چې په طالبانو باندې نیوکه چې څوک وي هغه باید مجازات شي. نو بلال کریمی خو ډېر هغه دی وړوکی پوزیشن دی یا وړوکی پوسټ دی، دغه په خپل دې څرګندوي کوي، پر دې دلالت کوي چې د بشر نړیوال سازمان دا راپور دقیق دی او موثق دی. کله چې د طالبانو چارواکي خپل د افغانانو په وړاندې حتی د غو د مثبتې نیوکې، یعنی د ټولنیزو رسنیو باندې پر یوه لیکنه باندې خلک نیول شوي دي، تاسو راپور نه لرئ. دغه د کندهار یو ځوان دی، نورلایل، هغه نیول شوی دی، شپږ څلور میاشتې کېږي چې ورک دی. همدارنګه د ویسا په هکله داسې نور دوستان چې ونیول شول، پرېښول پېغو تاوتریخواله وسته. حتی تر دې بریده پورې چې تاسو دا نسئ زغملی چې یو څوک دی وایي چې مېرمنې باید ښوونځي ته ولاړې شي، که نه او هغه باید استخبارات ورته کوي. د دې خپل هغه نطاق بولی یا د تحلیلګری بولی د مبین په نامه باندې هغه په ټویټر فیس کې ابلز ویل چې دا ملاکراسي ده او دا باید نه وي. هغه څه سره هغه ونیل شو ابلز لوګاره. نو کله چې تر دې بریده پورې نقد نه شي زغملی، نو ښکاره خبره ده چې دغه د دې خپل
څرګندونه نه آزاد
شي. نو چارواکي چې دغه راپور موثق دی،
د فیسبوک کې د یو شمېر نور اوریدونکو هم خپل نظر را سره شریک کړی دی. یو څو به له تاسو سره شریکم. د مسلې په نوم یو اوریدونکو لیکلي دی دا راپور حقیقت نه لري. د توري په نوم یو اوریدونکو بیا لیکلي دی چې حقیقت دی، ماته په خپل طالبانو اختر را کړی دی، کورنۍ مې په خطر کې ده. او ملنګ سادات لیکلي دی دا خو مخکې ولوست، د هم لیکلي دی فلسطین ظلمونه ولینه یادې شي. او یو بل اوریدونکو ډیر واحدي د ټول افغانانو هیله کوم لیکلي دي چې له حکومتي چارواکو سرمایدارو نیولې تر سوالګرو او پوډریانو د اوشت پیغام را لېږل دي چې اوشت پیغامونه نو شریکاوله له ملمنو سره. هم رابشم مایار سپتاسته د انتقادونه هم ډیر دي. فکر نه کوي چې کچرته حقایق هر وخت وویل شي او تریکون کې مجازات شي، افغانانو په د مثبت خوا کې یو بل ګام هم اخیستی وي او انتظار باید نشو.
د یو فلسفي بس شي بر سبي وختونه دي او حقایق دي، کنه وختونه هغه مسائل دي چې کله یو ځای کې د عملی کیږي او حقایق هغه یو بل بوت دي. مسله ده چې دا یو ویل شي کوو او نه ویل شي، خو صرف په مسله
چې د حکومت داری په تشریفات نه کیږي، تشریفات بخش وزارت خارجه دی، هغه ځان ته یو اخلاق لري. او کچیر مثلا دلته قوی قهریه نه وي، بیا موږ وزارت دفاع او داخله او استخبارات دا باید موږ حذف کړو. د دې وظیفه هم دغه ده چې دا باید چې کوم ځای کې تهدید وي، تهدید د منځه یوسي. او د پنجشیر پاک لزه باید زه دا ووایم چې په دې کې اکثریت هغه کسان دي چې درې ځلې اسیران شوي دي، درې ځلې ضمانت ورکړی د هر یوه، او دریم ځل بیا هغه شوي دي، اسیر شوي دي. یعنی په دې کې د سیاسي نگار او د نظامي نگار
مایار صاحب او بخښه دلته اصلا هغه د بخښنې نړیوال سازمان دا نه وایي چې تخپل مخالف نیسي او هغه اعداموي. اده البته غوی خل اعدام سره مخالف دي، خو اعدام په دینړی پړی رو هیوادونو کېشته، حتی د امریکا د متحده ایالاتونو په جنو ایالاتونو کې اعدام روان دي. دوی دا وایي چې دا کوم خلک چې نیولې دي، دا پرته لدی چې محکمه شې دای وشلې دي، چې په دې کې هغه شپانه ته هم اشاره کوي، یعنی انتقاد په دې دی چې صحرایي محکمه باید ودرول شي.
بالکل، یو خو جنگی فضا ده، جنگی فضا یو اندازه د کنټرول نه وځي، چې دا مکلفیت ده د طرفونو، د جنگ طرفونو مکلفیت ده او د سازمانونو. دلته به طرفانه هغه وکي، یعنی هر څوک د خپل طرف نه تلاش وکي چې دا مسله نشي. خو زه چې فکر کوم چې تاسو وروګورئ شي بر صاحب، چې کله د عفو مسله اعلانېږي، د مثال په ډول که چېرې مونږ دغه نظامي اردو او دغه کوم ارګان نه چې دا څلور سوه زره یا څلور لکه حساب کړو که نه، زه دې ته وایم چې تاسو ارقام ته مه ګورئ، دغو اعدادو ته مه ګورئ، تاسو فیصدي ته وګورئ. چې کله په یوه خشنه جامعه، یو جنگ ځپله جامعه لکه افغانستان کې، دلته فیصدی د عفو د تطبیق د نوي فیصد نه اضافه کیږي، حال دا چې توقع ما دا و چې دا د عفو تطبیق د شپیته فیصد نه جیګه شي، خدای د نوي فیصد نه پورته کیږي. ګوره دا د افغان د دنیا په تاریخ کې یو ریکارډ ده.
دلته
کچېر یو نفر
معیار سه محترم دلته فرضاً د بخښنې نړیوال سازمان کې دا خبره هم شوې ده چې طالبان د نه تحقیقات سم کوي او نه لخپلو جنگالو سره حساب کتاب کوي. مثلا په دې تیر څکم دو کلونو کې ځینې مشان د طالبانو لکه د پاسپورت رئیس او ځینې نور کسان تورن شول په ځینو جنایتونو باندې، لیکن دوی غوی راپورونه خبره نه شول چې له غوی سره دوی څه وکړل. حتی پرون ازادي راډیو روانه ونې راپور درلود، هغه فرانسوی ویل اصله افغان خبریال مرتضوی، غالبا مرتضوی نومیدو که بهبودی و بخشه، بهبودی هاغوی نیول شوی دی، خطرس پوری معلومه نده چی ده، دوی قضیت شیده. یعنی دقیقه هاگه شیندی چی ده جنایتونو که حسابی شی، ده بشری حقونو چقدر سرغلوانو که حسابی شی، او شاید در دیر عادی مسائل او موضوعات هم یزینیه. مایر سه؟
شیور سه ده پاسپورت کم نه ده رئیس ورور چی و پغی که کوم مجلس کې ولیدل شو
چې وایي یو مثال لپاره، او یو مثال لپاره
څنګه و بالکل هو خدا فکر کوم چې ګوره د کوم جرم نه چې هغه بیچاره کړای ده دغې نه زیات مجازات شو. د مثال په ډول کچېره زمال تا وای ما اتمن کسان ته ویل چې نه ما په درو وای، حتی ما په مرمۍ ولې خود ما کلیپ من نشروي، د ما حیثیت او ابرو باید تفسی. یعنی هغه د کوم جرم چې کړی و دغې نه اضافه مجازات شو، او بل طرف دا چې د مخالفینو طرف نه ونیول شوی، د سازمان طرف د افد سازمان یا سازمان ملل طرف نه ونیول شوی، د طالبان او کوم مبارز ارگانونه چې وشه د فساد ضد مبارزه کې دغه طرف ونیول شو، د کلیپ نشر شو او د دورور منفک شو.
خیر، په دې برخه کې فرضاً د او بخشه د بخښنو نړیوال سازمان فرضاً په دشت برچی کې یو څو کسانو وشل سول د تلاشی پر مهال، د هغوی د عاملانو د نیولو خبرې هم وکړه، خو تر اوسه پورې له راډیو او یا له حکومت د طالبانو داسې څه خبر نه لرو چې هغو کسانو ته چا جزا ورکړې ده. او که چېرته دوی جزا هم په غیاب کې فرضاً فرضیه ده ورکړې وي او اعلان یې نه وي کړی، بیا هم انتقاد دوی ته راجی دی. رابشم رامسپور صاحب، تاسو ته په لنډو باندې د خپرونې وروستیو ته نږدې کیږو، په لنډو چې نظر واخلم رامسپور صاحب، دغه راپورونه که په دې شکل باندې بیا هم نور خپاره شي او ادامه پیدا کړي، که څه هم د خپرونې په ترڅ کې تاسو یو څه دا موضوع توضیح کړه، د دې تاثیر به څه وي؟
یو شی ډیر واضح ده چې د راپورونو نشر کیږي، نو راپورونو باندې ډیرې نه حاضرون نن سبا کار کوي. تاسو به شایدان وو چې زر بل راپور به خپل سی بل راپور ورپسې، ملګرو ملتونو بین المللي نهادونو ټول تبیید چې دا خپل تاثیر لري، ځکه چې دا موجوده وضعیت د افغانانو او د افغانستان بین المللي مراجعو ته او د افغانستان هغو خلکو ته چې دوی معلومات ترلاسه نه لري دوی ته رسي، او دا خود په خود تاثیر لري، ځکه چې نړیوال ګوري چې متاسفانه اصلاحات نه رامنځته کیږي، نو دوی پر خپل سیاستونو باندې ډېر احتیاط کوي، له احتیاط څخه کار اخلي، او هغه تمه چې افغانان لري چې باید وطن آباد سي او وضعیت عادي کېدو خاطر روان سي، هغه تمه بیا هم داسې پاتې کیږي. نو بهتره به دا وي چې دغه راپورونه چې کله نشر کیږي په دې باندې غور وسي، او د پزای چې دا راپورونه رد سي او انتقاد وسي، د دې د اصلاحاتو دپاره چې کوم ناخوالې رامنځته سوي وي د هغې د اصلاح دپاره باید کار وسي.
مننه رامس پور صاحب. اعظمي صاحب، ستاسو نظر که واخلم دغه راپورونه مؤثره دي، یعنی څه تغییر به راولي؟
د فکر کوم طالب دا بیره لري که دغه افرادو پر وړاندې چې په دغه جنایتونو کې دغه لري لاس لري دوی کوم اقدام وکړي، شاید دا خلک د طالبانو پر وړاندې بغاوت وکړي او جنجال ورسره وشي.
یعنی تغییر نه راولي تاسو په نظر؟
د فکر کوم هغه وخت دا موثره کېدلی شي چې کله نړیوال د دغه افرادو پر وړاندې باندې یو نوی جدیتر حتی زه فکر کوم نظامي دغه دغه کې اپشنونو انتخابونو باندې غور وکړي او د هغوی په وړاندې باندې اقدام وکړي. زه فکر کوم هغه وخت به دا خلک ډېر وبینېږي، بیا به دوی له دغه کړنو څخه فکر کوم لاسته سر.
آزاد صاحب، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه به د تغییر سبب شي په افغانستان کې؟
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې دغه راپورونه خپرېدل هغه به لا هم د افغانستان مسله تر بریده پورې د بحث او خبرو تور واچوي، لکن د افغانستان مسله حقوقي بود به خورا ډېر ضعیف دی چې هلته بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي، هلته نور حقونه د انسانانو حق ډول حق حقوق چې انسانانو ته خدای تعالی اوس ممکن قوانین وکړي هغه اوس نقص کېږي. د افغانستان مسله تر ډېر بریده سیاسي ده، تر هغو پورې چې متحده ایالاتونه په ځانګړې توګه او غرب په عمومیت کې چې د اسلام مرسته کوي او ملیونونه څلوېښت ملیونه داسې ودېږي او نورې سیاسي اړیکې پټې اړیکې سره پالي، هغه دی تر څو چې هغه سیاسي تصامیم دلته ونه نیول سي په واشنګټن کې، او دوی د افغانستان مسله د نړۍ مسله نه کوي، یا دوی خپله ګواښ احساس نه کوي، تر هغو به یوازې دغه چې راپورونه په طالبانو باندې هیڅ تاثیر ونه لري.
مننه آزاد صاحب. معیار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه راپورونه لکه څرنګه چې مخکې رامس پور صاحب اشاره ورته وکړه، غالبا تر مونې پورې ملګري ملتونه هم یو مفصل راپور ممکن د افغانستان په ارتباط د بشري حقونو په ارتباط خپور کړي، دا به تاثیر وکړي او کنه؟ څه تغییر به راولي او کنه؟
شیبر صاحب، په فشارو باندې نه کېږي. څو ورځې مخکې چې کوم جنجال د سازمان ملل او د یو ان او د دې کسانو سره و، تاسو وکتل چې دوی طالبانو ته احترام وکړو او دوی د خپل هغو مسایل نه په داسې شکل بیان کړل چې هغه ډېر داسې په ډیپلوماتیک انداز کې، یعنی ډېر ساده مسایل وو، یعنی په فشار نه کېدل. چې ورور ډېر عجیب خبرو کړی د نظامي برخورد، په دې کې شک نشته دی چې دغه نظامي برخورد به یوه لاره وي د افغانستان اندې د نظام د تبدیل دو، خو دا لار بیا نه تکرار کیږي، دا لار مخکې تجربه شوی، حداقل ته یو قرن پورې په تسلو کلو پورې بیا دا مسله افغانستان کې تکراری گینه، هیڅ هواد به نړی نور جرأت ونه کړي چې افغانستان کې نظامی حضور ولري. دا برته ډیر قیمته تمام شي، افغانستان د سیوال مړی ده چې ممکن خړلې آسان وي، خو دغه لپاره به ډیر یو غټ قیمت ورکړي، خو چې دا د عاقل سیاسي شخص لپاره دا یو یو کوم معامله نه ده. خو بهتره مسله دا ده چې موږ د دغه نظام نه چې بدیلی نشته د دې حمایت وکړو، او دا حمایت کېدای شي مثلا تایید په شکل او د نقد په شکل چې هم داسې چورونه کوي تر څو چې دغه نظام
موږ اصلاح کړو. اعظمي صاحب، ستاسو ځواب معیار صاحب ته څه دی چې به خبرونه راغونډو؟
تاسو د شیبر صاحب نظامي حضور دا مننه، نظامي انتخابونه دا مننه لري چې په امریکا کار واسي. تاسو په دې فکر وکړئ چې زوایری په کابل کې وړي څو طالب رهبران چیرې ترسلی وو، هغه ډېر لوی رهبران کابل پرې شو ترسلی وو، نو یو ډرون حمله په هغه افرادو باندې په دغه جنګي جنایتونو باندې تورن دي او په کښې کې داخل دي، یو حمله وشي د طالبان ډېر صحیح لارې سره دي. تاسو نه ده چې طالب د بیرې څخه
ماننه اعظمي صاحب، بله
طالب بدیل څه د طالب څخه بهتره بدیل څه دا خبره واقعا غلطه ده چې د دغه نظام چې ډېر فساد پکې روان دی، ډېر ظلمونه کړي دي، ډېر زیات جنجالونه افغانستان ته لام دي، روي د دې بدیل بهتره پیدا کولی.
مننه اعظمی صاحب، مننه نجیب آزاد لتاسو او رامسپور صاحب همدار از مایار صاحب لتاسو ټول مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. تر بل خبرونه مو زحمت چې بر پخته سپارم.